ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره ز داوود خټک تاسو راي ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. ہم دار تعالیٰ ثنا طویل کی گی او نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائن طویل کی گی. خدا دیدہ پر حکم جنگڑے کلب نشتا، د نظم په هر کالب کې حمد او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډېرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیک مناجات هم حمد ګڼل کېږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پزړ لګي، بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي، دیدار پزړ لګي، کور د پکل د خنکابه، او دوان خاری دی طول دنیا نہ ہو مفضل دے، دوان خاری دی طول دنیا نہ ہو مفضل دے، دوان خاری دی طول دنیا نہ ہو مفضل دے، کھلی مدینے او دمکے، کھلی مدینے او دمکے، دیدار پسند لگی، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسند لگی، بل می د محبوب دشنی روزے، دیدار پسند لگی، کور د پکل د خنکابه.
په کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد دنوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یو څو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت ته چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حقله مشال رادیو ته وویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانہ ده یا موږ ته ارتقا ویو، یا د ابتدا د کله نه شوې د ارتقایي سفر څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې د کله نه چې پښتون مسلمان شوی دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دي، او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې اغی خپل الہ تا و خپل مقدس و شخصیتونو تا عقیدت لری او دغه عقیدت اظهار کئ. مونږ چون کی مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوی دي، دغه زمانه نه حمد لیکلې کیږي، نعت لیکلې کیږي، خو مونږ سره چې کما ترلاسه شوی ډیټا دا، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجرې سړی او د زمانې، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا لویا خدایا او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر او عنصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه ځینه دا خبره را روانېږي، مخ په وړاندې راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکلی شوی دی، او د الله صفات په داسې انداز هم لیکلی شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکل دی چې الف نوم د لوی الله دی، او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د هم دی او پټای چې کوم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي، او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو، بیا د خوشحال بابا مکتب فکر، د عبدالرحمن بابا مکتب فکر، د عبدالحمید بابا مکتب فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې، او دغسې د نظمونو په شعرونو کې، ورسره په قصیدو کې، په قیتو کې، چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپې شته دی، نعتیه ټپې شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعرۍ
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بیلګه لري. هغه په بیلابیل ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رادیو ته وویل.
نو څه پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کائنات جوړ شوی دی، نو په څه حوالے سره حمد ورسره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگرچه د نعت لغوی معنی خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي، هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات و صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې که مونږ ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، خاقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی په نعت کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړي وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه مخیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې مونږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگ مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال، او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده، او بلها نعتیه مجموعې چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي، د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنې کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کې دی دی پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت و حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده، ګویا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه راتېرېږي، او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله راداخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي. نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبه سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د حمدونات په حواله سره خو د رحمان بابا شعر ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوادي هغه په دې صفت کا کړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغه هم حمدونات ډیر په خولي ډول دوی ته رواج ورکړی دی. ډیر په خولي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغه دور څخه چې مونږ ګورو دغه روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي. یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي. تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي په پاره کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس وا د مکو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی مور پر چمن کی بول گل را ستا سنا کوی مور پر چمن کی بول گل را ستا سنا کوی کانی ونی بوٹی دریا بنا ستا سنا کوی سنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا صاف سنا سردی تو تکر کے صبح دم ربا تیرا شواش پتیرا
هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمدونات ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به ړومبې تاسو د حمد په حکله لنډه خبر وکم بیا به د نات په حکله خبر وکم. تر سوچ دا حمد خبر دا نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک د پاره دي. نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفه دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد. نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی. یعنی په عربی فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمد لیکل شوی دی خو که مونږ پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغې کې هم حمدیه تاثر شته. خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده. مناجات چې هغه دعایه نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډېر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدا دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرة الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا هغه دور نه راوخله، دا حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم، د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو، هغوی ډېر د لوړې پایې حمدونه لیکلي دي. او پټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو، نو د حمدیه کلام د ټول نو لوی شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک په ستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته. خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو، نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
جیسے کله مو جدید نظم ترازو او د جدید دور کم ادب دے دا اتل سوات یا اتل سو نوین را پدی خوا چې کله نه جدید نظم لیکلې کیږي، بیا د جدید غزل دورانی دا نو پدی کې هم نعت او حمد مونږ تخکر یو. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکلې شوې دي، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغه باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شینواری صاحب چې دی، نو دا یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه. نو دا او داغه ډیر عجیب نات دی، داغه کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسانو، داغه چې په نات کې هم کم یو جداګانا حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاغې د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدیق څومره لوی انسان دی، او د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لر وبر کې مشهور ترین سړی دی، او دغه ډېرې مجموعې د نعت چاپ دي، ډېرې لا نعت چاپ هم دي. عبدالله استاذ د نوخار چې کوم دی، نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی، او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی د هغه یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو، نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیه مجموعی لیکلی دي. دغسې ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیه مجموعی لیکلی دي. دغه شان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیه مجموعی لیکلی دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسې شاعران دي چې د هغې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل اطلس صاحب، او دغسې د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتنې منطقې شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکیرې هم چاپ دي، یعنې طارق محمود دانش او د هغې ملګری عامر صاحب چې دی، نو دوی چې کوم دی ثنا خوان د محمد په نوم باندې یوه داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغې کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې هم دا روایت مونږ ته ثناسه ښکاري، فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه څو د نعتونو مجموعې دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او د هغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د ځینې داسې خلکو نعتونه هم شته چې د هغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ، خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغې دغه نعتونه محفوظ کړي دي او هغه په کتابي بڼه باندې ولس ته راوړاندې.
جنت جانا سرو جنت خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوي دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کوم غدي اوسنی دور خبر وو کو نو بلها نمونه چاپ تھی د نات خصوصا ډیر زیاتی چاپ تھی نو د نات خوانان په حوالی چې مون خبر کو نو دوه ډله مخې ترازی، یو اغا چې نات لیکي او بل اغا چې نات وایي. نو زنه داسې هم شتا چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګلسادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې و چې هغوی به نعتونه لیکل هم. ګلسادات خو پستر ګړون وو، خو ډېر ښه شاعر وو، نعتو د نعت لپاره مشهور وو. هغه بلها نعتونه لیکلي دي، هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورولو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه وو چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه والا مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه والا ډېره فیرازه ده. چربیت هم شته خو پښتو ټپی کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپی ډېرې زیاتې دي. تکه مینه د خدای د رسول ښه ده، د نوري مینې لباسې پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او یو نعت اورو.
سب نازک سر کے پھول پر
د ارواحات حافظ ګل صدت په غږ د هغه نات تاسو واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتلا په پښتو شاعرۍ کې نعتیه کلامونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د نعتیه کلامونو خبره ده یا د نعت خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې ویلې شوی خبرې او کلام نعت دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفت موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقلا پیشنګوی شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیه تاثر ده. خو قرآن حکیم کی چی بیا طه، یاسین، حضر نور و سورتونو کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم اوصاف بیان شوی دی، نو دا مونگتا دا اشارہ کی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لومبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل آسمانی کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قرآن حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکې خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایخو، او نوم یې ورلې ایخو محمد، او دویم نوم یې احمد. نو دا محمد او احمد نومونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نومونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینې کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلی دي. او بیا هم په عمر دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم استاینه کړی دي. حسن بن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم استاینه کړی دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشوانی، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلمونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحانی دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزاده محمدی او صاحبزاده احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شیدا علی خان، ټولو حمدیه کلامونه لیکلی دي. او په دیوانونو کې به د دوی حمد او نعت دواړه موجود وو. خو فلحال مونږ د نعتګو شاعرانو ذکر کوو، نو دغه ټول کلاسیکي شاعران چې دی دوی نعتونه لیکلي دي. تر دې چې زمونږ په نوي دور کې، یعنی شلمه صدی کې یا د شلمې صدی نه لږ مخکې په اولسي روایت کې، سید بو علی شاه، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ډېر لوی نعت لیکونکي او نعت ویونکي دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډېر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځینې داسې ادبي شاعران دي چې دا یې پیژنګلو د ناتګو یا ناتویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعه چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریہ، محمد اسلام ارمانی، لائق زادہ لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب، او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی مجموعه چاپ کړي دي. په پښتو کې په مجموعه کې د نعت مجموعه خو بلا ډېرې دي، بشماره دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې ده زما تر نظر صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده، چې په هغه کې د اسماء الحسنه په حکلم یو یو کتاب شامل ده، او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي، نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعه ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده، او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعه او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخته پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترین شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی، ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي. ولله دیو کې چې دغه سي پکې رواني، یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډیسټینکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. زما خیال دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلې ده، او داسې لیکلی او داسې ویلې ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی، او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین، او کله چې دا سانترو پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېر زخیمه پی ایچ ډی ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېر ښه علمي پی ایچ ډی هغې کړې ده. خو دغسې منظرې هم ته نه ده راغلې ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده، او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کړو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کېدای شي، خو په هغې باندې هم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی، یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 15 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلی شوي دي، او په هغې باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که مونږ وګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې مونږ به دا ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی، او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه کې وشي، د هغوی د صفاتو نه وشي، نو دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دا هم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي، د ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اورېدونکو مخې ته داسې هم راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی، نو په هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کوم روایت دی، نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدای شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې،
گران اور دن کو اسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ورل رے قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سر ور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دل بر دے را سرا یا په حکم د مولا او مبوت ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یا مراغلی نو د امر د سبحانا یا د امر د سبحانا یا وازن یم ز خیر البشر د را سرا ور لری قدر بانا ولری قدر بانا نو جبریل ماو بل نبی سرور دے را سرا داخل چ ہاشمی نبی پم مسجد اقصا شو پر فضل دباری شو امام الانبیاء شو حب زل دے دہر چانا اوز پورت دکونے نمو تبر دے را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د حافظ وقار احمد او احسان الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبد الله استاد نات واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د عبد الله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د اسلامیاتو استاد دی مشال رادیو سره د خبرو په وخت ګیلا وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دی لیکل شوی
ازې کوم هغه باندې پورا یو د فلم مقاله لیکلې ده هغه کې ټول د ژوند فن هر څه موجود دي او بهرحال چې کوم کتابونه د بازي لکه مونږ وکړه د اکیډمۍ طرف نم چاپ دي او نو هغه کې بازي ډیر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د غنو مو تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکل شوی دي نو یو خو به د دیم تاسو شي تاسو د پروګرام په ذریعہ باندې او زه تاسو بیا یو ځل مننه کوم د عبد الله استاد رومبه خدا دې چې دغه تاریخ پیدایش کوم دی هغه 12 جنوري سن 1900 دی او دې د مانخیلو په کندی کې نو شیر کلان کې پیدا شو د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بدھ سن 1981 او محلہ مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وا سن 1981 کې او دا رفیع ورځ وا د ترکه مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی د عبد الله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت داغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یوش مر حمدونه او نتونه لیکلي دي مشال رډیو ته ول چې لمشوم تو براسه د حمد او نات سره مینه لري
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نات سره بلد شوی ما داغه سویل تونه یو خدام وا چې زما فلار می چېونو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکمه عالم زبر داغ سره کې ناستمه پاسې د ونو داغوی زیات داغه د ناتخوانانو د جمعات سره وا زمونږه په هغه دور کې دا ناتونه چېونو دا ډیر عام مو حمد دا به خلکو ویل یو په دغه زمانه کې یو دود دستورم داسیو چې په ودونو خادو کې به خلکو اکثر مولود شریف را جوړ کړ، په هغه کې بس هو ناخوانان او عالمان بم پکې راغله، نعتونه بم دغه وخت نه اورېدل. په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نه زیات خو د حاجي محمد امین رحمت الله علیه نعتونه ناخوانان ویل. ورسره ورسره د عبدالله استاد د نوخار نعتونه هم د ناخوانانو به ویل. چارسده کې د نسحت یو شاعر مو او هغه په خپل ناخوان مو ګلاب نسحتوال دغه نه بم نعتونه اورېدل. د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو به زه دا ووایم چې ما یې زه ډېر ماشوم وم چې په نوم د هغوی ما ګلزار مدینه په نوم باندې کتاب کتلی و چې هغه ټول نعتونه و. حاجي محمد امین رحمت الله علیه ډېر بهترین شاعر و، خو هغه صرف لکه په ټول ژوند کې د هغه څو مجموعې دي او صرف نعتونه لیکل، د نعت نه علاوه هم د او نعت نه علاوه هغوی بل هېڅ نه دي لیکلي. حالانکه په هغه نعتونو کې کنایې او استعارې او هغه ډېر شاعرانه دي. په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق صاحب، برق صاحب به هم ډېر ښه نعتونه هم لیکل. او بل دا د برق صاحب بیا یو دور داسې راغی چې د هغه یو شاګرد و مزمل خان نوم یې، ماته دا یاد دی چې هغه الک و د مکتب د دور الک و په مکتب کې و، خو هغه به چې کوم ځای کې مولود و او په دې جوماتونو کې او په مولودونو کې هغه به د برق صاحب نعتونه ډېر زیات ویل. نو د نعت سره زه د ډېر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی مې ډېر و. د برق صاحب نعتونه مې لوستلي و، د عبدالله استاد د نوخار نعتونه مې لوستلي و، حاجي محمد امین رحمت الله علیه خو مې دوه کتابونه په هغه ډېر د ماشوموالي دور کې لوستلي و.
قیصر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د نعتونو او حمدونو چاپ دی، مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی.
تو الله تعالی سره مینا او بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا، دغه سیز د حمد و نعت باعث جوړیږي. دا زمونږ د ایمان دی او د ماشوموالي نه کړ نه چې زما شعر و شاعری شروع شوې ده. نو حمد و نعت چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې، مناجات مې لیکلي دي، دعاګانې مې لیکلي دي، حمدونه مې لیکلي دي. نو دغه مینه ده چې په نعت لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی، نعتونه مې هم چې کوم دی لیکلي دي. زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد، دې کې مختلف هم دي نعتونه دي او دغه سره سره چې کوم دی منقبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی. بل الحمدلله دې کتاب چې کوم دی ډېر ښه ښه ستر ستر وړونه چې کوم دی وګټل، د نیو ژوند پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد کې وارد ګټلې دي، د غرون پاکستان په کتابونو کې تاسو سلیکشن شو. دا غی نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړنه د بی وارد هم دی کتاب غټل لري، د دې تقریبا 233 مخونه لري، د دې داړو منی ټوک دی او د دې سره سره چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ هم تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي. دا غی نه علاوه د حمد او د نعت مختلف تذکرې چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دي، د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمدیه کتابونو سره سره کوم دی تذکرې ما هم یو دغه کړی دی، یو حصه مې شروع کړی ده. نو ان شاء الله ډېر زر چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نعت ځان لا کتاب چې کوم دی تذکرې په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د ما اخلو او نعت اورو.
او خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک تیرے وی پہر لو دی درنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹبل بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ دخ پلو لونو قاتلان
پغم باندی ککڑ دخپلو لونو قاتلان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راولو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی دفقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک دبیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک دبیابان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو فجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑ جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بل دلنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو د ہر یو سوال جواب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب د زان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پجڑنو کی سکون شو پاتے نشو استراب مثال د انقلاب داسی بل نشت پدوران مثال د انقلاب داسی بل نشت پدوران تیاری وی پہر لوری درنا نو درک تیاری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر د باطل د حق پخپو کی شنس کور تیارے د کوپر لاڑلی رنا شو پہر لور پجڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزرې د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري هغه په دې هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې ریښې زغلولې دي بله خبره دا ده چې د زرزری وزرې کتاب چې چاپ کېده د چاپ نه مخکې د کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت پوهنتون کې د شرایط پوهنځی لوست نو په دې پوهنځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډېره مینه وه او ډېر زړه مې ورسره لګېدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یان هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما د پاره ډېر شاعرانه الهامونه پکې وو. یوه ورځ په سینټ کې ناستم، زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو، نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په اډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې، په اصطلاح دغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې، په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل. نو زما زړه ته دوی د خورما ونې راغلې چې دا یوه بل سره مکالمه کوي. د یوې دا تختې غوڅې شوې دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي. دغه بله خورما ګاونډۍ خورما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې، که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړي وه، دی به نوې خورماوې نیولې وای، هغه خورماوې زړې به بیا به راغورځېدلې وای، هغه به رازرغون شوي وای، یو لښکر د شنو خورماو به در پسې روان و. دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده. ما ته یعنی په عجزۍ وایم ژړام راغله، نو ما داسې یو شعر ولیکلو، هغه دوی د خورما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه دغه شعر برخه چې وي. همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایط پوهنځۍ کې وم، نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی، ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې. ما وی ولا دا خو به ډېره سخته وي، خو بیا د دوی خبره ما ومنله، زړه مې اوبه ور باندې وڅښلې. نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې نوم باندې ولیکلو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې، په اوږدو اوږدو شعرونو کې، په لنډو شعرونو کې. یو څه نور نعتیه کلامونه مې لیکلي وو، هغه مې ورسره یو ځای کړل. په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عاجزۍ د سفر د حج سفر لاره راته برابره کړه. نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل. د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي. نو ما هلته یو شعر لیکلی یو همدیا کلام دام په دې زرزري وزرو کې راغلی دی. بیا کله چې لمکې معظمینه مدینې منورې ته تلو، نو په دې لاره کې اوږده لاره ده، دښتې دي. نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب خاطرې به را په یادېدلې. نو هلته ما بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی، یو نعتیا کلام مې لیکلی، هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی. همداسې د قدر شپه، یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي، یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلی دي، د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري، د دینی تعبیرونه لري. اوس دا د قدر شپه ده. په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه، له نورو پلار نه مې، له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه، یوه ښځه پاڅېدلې وه، یعنی روژه ما د پسلمي دپاره یم څه برابرول، نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یوه ونه را لوېدلې ده، دنګه ونه ده، هغه پرته ده، د دې سره یې تړلی دی. نو کله چې سهار شوی دی، دغه خوسکی نشته چې ګوري، دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه رازانګې. یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي. نو دغه ښځې وایي، ژړلې وایي چې کاشکې خبره وای، دا خو د قدر شپه تېره شوې ده، د خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی. نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي، دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې، زما په دې ناخداګاه کې، یعنی تحت شعور به ورته وای، په دې کې شته دي. نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه، ځان ته صوفي نه وایم، خو دغسې یو څه راځي، هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم، خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري، او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي، نو زما په شعرونو کې ځکه راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې، یعنی دغه د شرایطو پوهنځی مې ولوستو، د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کولو، بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم نعتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا نعتیا کلامونه دغه با یو څنګه راغلی وی د نورو کتابونو په نسبت ډیر.
خو ډیر شاعران وایي چې حمد و نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شریکولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډیره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل،
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پې اوبه نه خوري، که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې ډېر ښکلی ټکې ډېر داسې، لکه خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ما ته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته، نعتیا اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما په نظر کې د یو عادي غزل پشان د یو نظم پشان دسی مشکل دی ډیر زیات. بل دا چې دې کې تصنع ناممکن نه، چې کم کیفیت ستا د نعت نه ای، لکه کم دغه کې ته اسې هغه لفاظی کول پکې دسی لکه ماته خنخ کری. حضور صلی الله علیه و آله وسلم لکه د عشق هغه کم کیفیت یې هغه د پر بیا ټکی نه ملاویږي، چې کم ټکی ملاویږي د هغه د شان نه کم وي، ځکه نعت لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو تر څنګ یې درې شری ټولګې هم چاپ شوي دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر هم دوه نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې دپاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې دپاره پکارو، هغه سي الفاظ او هغه سي تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پې باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پی خبر د زړګي سر می تیلوګی شه، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي، کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کما چې زه پاغي باندې خدای او رسول وستایم.
حاجی جان زمو من چې د ډېر مودې سره شاعري کوي، خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد و نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروري نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه د دې لپاره دا هم ضروري ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکاماتو پینو هغه سړی دی نعت لیکي. لکه اوس دا دی سامان تړما نبی سردار لازما، نو سره یو صاحب کې دی شي سامان تړلې او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نه چې شاه مدینه یسرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خود دا حق دل چا ورکړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړي دي کنه، دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې ضروری ګڼم چې دې دپاره په دغه اسرار و رموز سړی پوی، نو هغه دی نعت لیکي.
د حمد و نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای یې پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
سب شوقی مان سرا بسو جنت تک جانا سرا، ہم بسو جنت تک جانا سرا،
چاچی دالم لمن اونا نوا، چاچی دالم لمن اونا نوا، تا خوب زیادے کی دخ پلزان سرا، ہم بسو جنت د جانان سرو،
کومبزو جنت د جانان سرا، څنګه مو نصیب شو خوږی مان سرا، کومبزو جنت د جانان سرو، کومبزو جنت د جانان.
دا مشال ریڈیو دا